پیو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه وخت 12 بجې شوې. له پیو استودیو د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری پروګرام ته خراغلی ز صفی الله ستانګزیم، تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوری. په هلمند کې د تازه جګړو له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. صالح محمد صالح وایي.
په هرات ولایت کې صرافانو کاری اعتصاب پیل کړ. په پکتیا کې یو قومي مشر او دوه نور ملکیان وژل سوي دي. چین په یو ښار کې 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس په خاطر معاینه کیږي. په هرات ولایت کې صرافانو د تښتونو د پیښو زیاتېدو په اعتراض کاري اعتصاب پیل کړ. د صرافانو ټولنې مشر بهاءالدین رحیمي ازادي راډیو ته ویل دا اقدام یې د یوه صراف اسماعیل محمدي د اختطاف په عکس العمل کې وکړ.
هم د دې قضیې او هم د نورو اختطافونو په تړاو صرافانو اعتصاب پیل کړی دی. نن کاري اعتصاب روان دی، مارکیټ بند دی، او به ګورو چې څه کیږي.
د هرات د صرافانو ټولنې مشر وی روان مریض کال په دې ولایت کې د صرافانو د اختطاف و پیښې ثبت سوي دي. د هرات ولایت چارواکو د اسماعیل محمدي د تښتول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. دا هم معلومه نه ده چې دغه صراف چا یا کومې ډلې تښتولی دی. په پکتیا ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یوه قومي مشر په ګډون 3 تنه وژلي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ سرپرست لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه هغه وخت وسوه چې وسلوالو د میرزکي ولسوالۍ په یوه کلي کې د عامو خلکو پر کورونو بریدونه وکړل.
کورونو باندې مرزکه ولسوالی خلیلانو کلی کې تهاجمي عملی سرته ورسولې چې په نتیجه کې متاسفانه 3 نفر عام وګړي چې یو قومي مشر و د شهادت باندې رسیدلی دي.
د دې پیښې په اړه چلای مسؤلیت چا نه دی منلی. د انګېزې په اړه څه نه دی ویل سوي. د پکتیا سرپرست امنیه قومندان وایي وسلول طالبان هغه قومي مشران په نښه کوي چې د سولې او نظام د ملاتړ تر څنګ په سیمه کې پر خلکو نفوذ لري. شاهین قل اردو په فاریاب کې په یوه هوایي حمله کې د وو طالب وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. 209 هم شاهین قل اردو د رسنیو څنګه په یو بیان کې وایي چې دغه وسلول پرون ماپښین وروسته له هغې په نښه سول چې د فاریاب د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په قلی کوسه کلي کې راټول سي وو او غوښتل یې چې پر افغان ځواکونو بریدونه وکړي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د چین د ختیځ ښار چینګداو چارواکي په پام کې لري چې د دې اونۍ تر پایه ټول 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس لپاره معاینه کړي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې په تیرو نږدې 2 میاشتو کې په دې ښار کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 209 پیښو راپور ورکول سو. د معاینه کولو دا پراخ پروګرام په داسې حال کې عملي کېږي چې په چین کې په ورځني ډول په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې د وبا له لومړیو د پام وړ کمې سوي دي. دغه وایرس اول د چین په ووهان ښار کې کشف سو او بیا نورې نړۍ ته خپور سو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په کووید 19 ناروغۍ لاخته کېدو وروسته پرون د لومړي ځل لپاره خپل انتخاباتي کمپاین ته راستون سو او د فلوریدا ایالت په سانفورد ښار کې د کمپاین په غونډه کې برخه واخیسته. تب د سل کېده چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته له دریو اونیو لږ موده پاتې ده. ټرمپ په دې غونډه کې د کورونا وبا د مخنیوي او له دې ناروغۍ د درغېدو په برخه کې د اجراءاتو په خاطر خپل اداره وستایله. ټرمپ د غونډې ګډونوالو ته چې یوازې 100 تنو یې ماسکونه لرل او ټولنیز واټن یې رعایت کړی و د وینا پر مهال وویل چې ده د ناروغۍ تېره کړې ده او نور نو خوندې دی. د ټرمپ ډاکټر سکاټ کونلی له دې غونډې مخکې په یو بیان کې ویلي و چې د امریکا د ولسمشر د کورونا ټیسټ په تیرو 2 ورځو کې پرله پسې منفي ختلی دی. د درمل جوړولو نامتو کمپنۍ جانسن ان جانسن د کورونا وایرس پر ضد د واکسین کلینیکي ازموینه د دې څېړنې د یو ګډونوال د نامعلومي ناروغۍ له کبله په موقتي ډول ځنډولې ده. د دې امریکایي کمپنۍ کاندید واکسین د نړۍ په کچه د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د جوړولو په هڅو کې مهم ځای لري. جانسن ان جانسن په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د جوړولو په مقصد ټولې کلینیکي څېړنې د دې ازموینې په یو ګډونوال کې د ناڅرګندې ناروغۍ د څرګندېدو له کبله په موقتي ډول ځنډولې دي. د کمپنۍ ویلي په دې ډول لویو څېړنو کې چې زرګونه کسان یې په کلینیکي ازموینه کې ګډون کوي دا ځنډ عادي خبره ده. او د هندستان د کرکټ غوړ لیګ یا آی پی ایل سیالوی په لړ کې نن سن رایزرز حیدرآباد او چنای سوپر کینګز لوبډلې په خپلو کې مسابقه کوي. د دوبی د کرکټ په نړیوال میدان کې به دغه مسابقه نن مبشین د افغانستان د ماشام د افغانستان پر وخت شپږنی بجې پیل سی. په سن رایزر حیدرآباد لوبډلې کې دوه افغان لوبغاړي محمد نبی او راشد خان همسته پرونی مسابقه د رویالز چالنجرز بنگلور لوبډلې له کلکتا کینګز رایډر څخه د دو اتیا منډو په توپیر وګټله.
خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د هلمند تازه جګړو له امله غنی کورنۍ بې ځای شوې دي. د افغانستان د پیښو په چارو کې د دولت
پیښو ته مو تلاش داریم چې کمپ موقت سرش پس بکنیم در داخل شهر لشکرگاه منطقه مسئولش تا اونجا کمک های اولیه برشون که مواد غذایی و غیر غذایی است از سوی ریاست مبارزه با حوادث دولت هلمند برشون فراهم شود.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند چې هلمندي بې ځای شو ته د مرستو د رسولو ژمنه وکړه. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن ویلي چې طالبان باید په هلمند کې خپل بریدونه ودروي. هغه د جنرال میلر له پرونی دریزه کلک ملاتړ کړی چې د طالبانو دغه بریدونه د دوهې د تړون په خلاف دي. په دغه پروګرام کې وړاندې ده هم اوري چې په ورستیو کې په ورزګان کې د زردالو ګڼ باغونه جوړ شوي. باغوانان وایي چې د کوکنارو لپاره دا یو ښه بدیل ده.
د باغ څخه موږ ډېر خوشحالي د دې مصرف لږ دی ګټې ډېره ده لکه د نال ار صدرک.
د امریکا د دوا جوړولې یوې کمپنۍ چې د کووید 19 ناروغۍ په واکسین له یوې مودې راهیسې ډېر کار کړی خپلې ازموینې ځنډولې دي. ازادي راډیو ته غوښتل چې څنګه مو چې په سر کې واوریدل په هلمند کې د تازه جګړو له امله سلګونه کورنۍ بې ځای شوې دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي هڅه کوي چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې ځینې امن سیمې جوړې کړي او تازه بې ځای شوي پکې ځای پر ځای کړي. خو له هلمند د ازادي راډیو خبریال مخکې وویل چې وضعیت ښه نه دی او ګڼې کورنۍ له هغو سیمو چې پکې جګړې روانې دي د ښار امن او سیمو ته د خپلو خپلوانو کره ورغلي چې حالات ورسره ښه نه دي. هغه وویل چې تر اوسه پورې د دولت لخوا هیڅ مرسته دغو تازه بې ځایه شوو کورنیو ته نه ده رسیدلې. له دې چې په هلمند کې ټلیفوني شبکې د اوس لپاره کار نه ورکوي ورزو کابل ته د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان د هلمند وضعیت څارلی دی او راپور راکوي. په سر کې به د پیښو د تازه بې ځایه شوو کډوالو په اړه باندې معلومات راکړي. مهرباني.
په هلمند کې ځای مسولین د جګړو علامه د بي ځای شوې وضعیت د اندېخني وړګني. د هلمند ولایت د کډوالو چارو ریاست وې تر اوسه پورې 15000 زیات کورنۍ د جګړو علامه لخپل سیمو بي ځای شوې چې هیڅ ډول مرسته هم ورسره نه شي. د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین وای
دغه هفته په جریان کې تر دا نه نه پورې چې موږ سب کړې 15000 ستل کورنۍ خپل کورو ته را بي ځای شوې ده. د شکرګاه تراغلې ده تقریبا هم بي ځای تو جریان لري. دا یو ګړی مخکې د ولارم بولان صحیح ته خلک وسم روانو احتمال د دې ستاسو د ارقام اوسې.
خو د افغانستان پیخو ته رسیدنو چارو وزارت وی په هلمند کې د بیزای شوی لپاره د یو موقت کمپ جوړولو کار روان دی. دغه وزارت ویان محمد تمیم عظیمی ازادي رادیو ته ویل چې د مخلخ کارګاته 2 میلیون افغانۍ دیګل شوی او د جګړې لامل بیزای شوی ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ویش لړۍ هم ډیر شر پیل شي.
ما تلاش
داریم که کمپ موقت سرش پاسه که او چه پا لخکرگا خر که دننه پا یو خوندیزای که پا یو موقت کمپ بحث و کلو چه هل تا بیزای شویو تا دا هلمن ولایت پیخو تا دا رسیدن ریاست لخوا خوراکی او غیر خوراکی مواد وویشل شی.
خغل زمی وی چې دوی د دوی هڅې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت سره همغږی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان د جګړې لخکېلو غړ او غوړي چې نور جګړې ته د پای ټکی کېږي، ځکه دا کم ناورین چې رامنځته شوی دا جنگي جرایمو کې شمیرل کېږي. د دغه سازمان مشر لال ګل لال
موند جنگ په خپل خو باندې زکو چې جګړې ته د پټکته دا کړی او دوی د دغه سي وزارت ضروري وزارت پر وړاندې باندې خل نه جوړیږي، زکه دا په جنگي جرمونو کې
دی. یادونه ده چې د هلمند په مرکز لخکرګا او یوشمیر ولسوالیو کې لتیرو څور زورایسي طالبانو خپل عملو ته زور ورکړي چې لامل یې غنی کورنۍ ل خپل سیمو بي ځای شوې دي. بلې سنګزس
مننه کوم. اجمل تورمانو له کابل له موږ سره خبرې کولې. په خوته رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت تازه د ریز راخستي و چې ویلې له هلمندي تازه بي ځای شو سره به جرم راست وشي او هلته به د هلمند مرکز لخرګا کې ځینې امن کمپونه جوړ شي څو تر هغه وروسته د پیښو د رسولو په چارو کې ځایي مسؤلین له بې ځایه شو سره خپلې مرستې پیل کړي. په هلمند کې له تیرو دریو ورځو جګړه روانه ده. تازه حال دا دی چې د هلمند دریمه حوزه هم نیمایی د طالبانو لاس ته لوېدلې. پخوا څلورمه حوزه چې باباجي سیمه وه د طالبانو په لاس کې وه. د نادلي مرکز او د چانجیر حوزه د دولت په لاس کې ده او د راپورونو په اساس په شاوخوا سیمو کې طالبان دي. دغو بریدونو د په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو غبرګون هم پارولی دی، خو لخمرغه چې اوس په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي ټلیفوني تماس برقراره شو. د سیب ستډي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. پویګم چې ټلیفونونه ښه کار نه ورکوي، نو خپل راپور په لنډه توګه موږ ته ووایي چې غږ مو هم سم راشي. مهرباني. ډیره مننه کوم الیاس دایو د ازادي راډیو خبريال هلمند مرکز لخرګا له موږ سره خبري کولې. وی ویل چې د والی ویاند مرز واکورته ویل چې بیګات په دریم او لسم حوزه کې د طالبانو په ضد افغان پوجانو په عملیاتو کې طالبانو ته مرګوب لاوختي، خو هغه تایید کړ چې افغان پوجان هم ژوبل شوې دي. د ازادي راډیو خبريال یادونه وکړه چې د امریکایي ځواکونو د بریدونو په خاطر اوس د جګړې بهیر لکه سست شوی دی او د بریدونو لکه کم شوې دي. په کابل کې د امریکا شارژ دافیر راس ویلسن تازه د امریکا د پوځانو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د هغه دریز ملاتړ کړی چې په طالبانو یې غږ کړی او باید ژر تر ژره په هلمند کې خپلو بریدونو ته د پای ټکی کېږدي. اکرام الله اکرام دغه تازه غبرګونونه راخیستي دي او راسره خبرې کوي. مهرباني.
په کابل کې د امریکا سفارت شازدافیر راس ویلسن نن په ټویټر باندې لیکلی دی چې د جنرال اسکاټ میلر له هغه درې ځکلات ملاتړ کوي چې په طالبانو یې غږ کړی چې باید په هلمند کې خپل بریدونه ودروي او د غشان په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی را کم کړي. راس ویلسن ویلي دی چې دا تاوتریخوالی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په اساس د منلو نه دی او دا به یوازې او یوازې نه منونکي ورانه او دغه شان د انسانانو په وجنه باندې دغه تاوتریخوالی تمام شي. تیر ورځ د افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال اسکاټ میلر ویلی په هلمند کې د طالبانو روانه جګړه له هغې هوکړې سرغړونه ده چې د قطر پلازمینې دوحا کې د دې ډلې او امریکا ترمنځ په 13 فبروري میاشت کې لاسلیک شوه. نوموړي ویلي چې دغه بریدونه د افغان سولې پر روان بهیر او په دوحا کې پر روانو بین افغاني مذاکراتو باندې هم منفي اغیز کولی شي. جنرال میلر په طالبانو باندې غږ کړی چې سملاسي باید په هلمند کې جګړه پای ته ورسوي او په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې طالبانو لخکرګه خار ته نږدې د برېښنا د یو سبسټیشن وسایل لزان سره وړي دي. په دې ټویټ کې دا هم راغلی دی چې دغه سبسټیشن لخکرګه خار ته برېښنا ورکوله که هم طالبانو دا مسایل رد کړي دي. تیر ورځ د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم ویلي و چې د جګړې دوام خی چې طالبان سولې ته ژمنتیا نه لري. صدیق صدیقی په یو خبري غونډه کې ویل چې افغان حکومت پر هلمند د طالبانو بریدونه په جدیت محکوموي او د دې بریدونو معنی دا ده چې طالبان د افغانانو حق غوښتنه نه مني چې د تلپاتې سولې لپاره یې لري. ستانګزی صاحب په همدې حال کې بیا په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ویلي دي چې په هلمند کې د طالبانو اهداف په نخښه کړي دي. په افغانستان کې د میشتو ځواکونو ویان سونیلیکټ ویلي چې امریکایي ځواکونه که طالبان بریدونو ته دوام ورکړي دوی به بیا هم د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په هلمند کې د طالبانو د بریدونو په مقابل کې افغان ځواکونو نه د دفاع لپاره هوایي بریدونه کړي دي او دا دفاع د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي هوکړې په رڼا کې شوي ده او که طالبان پر افغان ځواکونو بریدونه کوي نو دوی به ملاتړ
کې. د امریکا شارج دافیر راس ویلسن ویلي دي چې طالبان باید ژر تر ژره په هلمند کې خپل بریدونو ته د پای ټکی کېږدي ځکه چې د خبره دغه بریدونه او تاوتریخوالی د دوحې د تړون په خلاف دي او یوازې وژنې زیاتوي. د هلمند د تازه جګړو د بیزای شو او همدارنګه دا چې له مرکز څخه کیږي پرې اړه باندې به په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو له استازي اغلی نسیمه نیازی سره خبرې وکړو. وکیل نسیمه ډیره مننه چې ټلیفون مو واخیست. له کابل تاسو د هلمند د استازي په توګه باندې څه کړی دي چې هلته له بیزای شو سره مرستې او کومکونه ژر ورورسیږي ځکه چې راپورونه دا دي چې تر اوسه پورې سلګونه کورنۍ بیزای شوي دي او مرسته نه دی ورسیدلی.
سلامونه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. موږ اول د مقاماتو سره د مقاماتو سره د ټول سره جګړو د امچا د
وکیلا صاحب بخی ستاسو غږ جاړ راځي که ملک زایته تغییر ورکړي چې غږ مسام شي. زه به بیا خپل پوښتنه تکرار کوم دا چې په هلمند کې کورنۍ بیزای شوې دي اوس اولویت هم دغه ویل کیږي چې باید هغه ته مرسته ورسیږي او لږی خوا جګړه هم روانه ده. لطفا تاسو که بیا خپل دریز روښانه کړئ که اوس مو غږ سم شوی مهرباني.
او موږ د مربوطه ادارو سره خبرې کړې دي، مربوطه چارواکو سره مو پیغامونه ورسره سوالي دي چې خلکو ته اولیه کومکونه ورسوي. استرار وزارت سره مو خبرې کړې. تاسو ته معلومی چې استرار وزارت هم هغه څه ځایونه چې د دوی دلخواهي خپل په سلیقې مرستې رسوي او ضمناً مو د ولایت مقاماتو سره چې د استرار کومې اشتراری ریاست هلته دی، هغوی امکانات لري، پر هغو مرخ کړی دي چې تاسې دغسې وخت کې دغه مرستې هغو کسان مجبورو کسانو ته ورکوي، چې بد وختان هغه ریاست چې هلته دی هغه ریاست سم کار نه کوي، په هغه ریاست کې اراج و مراج روان دی. هلته هغوی چې باید هغه وړ کسانو ته ورکړي، بدبختي دا ده چې هغوی خپل د ځان دپاره په ګټه خرڅوي. بله موضوع، موږ د چارواکو سره، د امنیتي ارګانو سره، د ټولو ادارو سره، په تجارانو مو غږ کړی. زموږ د هلمند تجارانو بازو له شخصي لاس په کار سوي دي. مونږ ته د مرکز څخه تر اوسه پورې هغسې چې د استقرار کمیسیون د کمیټې دپاره مرستې راغلي وای، بدبختانه چې نه دي سوي، او وکم شدید مشکلات موجود دي. د ټولو ولسوالیو خلک پر لشکرګاه ښار باندې فشار راوړی دی، او په لشکرګاه ښار کې نه د امکاناتو بدوباش لري، امنم خوراکي نم سي هیڅ شی، غیر چالتاغه زموږ تجاران دوی ته زمینه سازي وکړي. تر اوسه پورې حکومت نه دی توانېدلی، او د استقرار کمیسیون ته مو پیشنهاد کړی دلته کابل کې، هغو مو چې په هلمند کې کومکونه شته هغوی باید لاس په کار کړي. خو زه اوس د دغه مایک د لارې څخه هم په مرستندویه ټولنو باندې غږ کوم، هلمند بې ځایه سو خلکو ته باید
مننه. زه به خپل دویم پوښتنه هم تکرار کړم، پوښتنه به وکړم ځکه چې ستاسو غږ بیا سم رانغی. پوښتنه به وکړم که وضعیت همدغسې دوام وکړي، څه فکر کوي، څه رامنځته کیږي په هلمند کې؟ څومره د یو بشري ناورین د رامنځته کیدو احتمال شته، او باید ژر تر ژره څه وشي؟
اول خو باید چارواکي لاس تر زنه کښېنني، مسئولی ادارې لاس تر زنه کښېنني، عاجل اقدامات وکړي، او هلمند مرست. تاسو معلومیږي چې لاره تارام پر لشکرګاه باندې بنده ده، دا ناورین دی چې شهره ژر تر ژره امنیتي وضعیت دپاره یې توجه وکړي، او ضمناً کومکونه هغه منطقو کې چې ضرورتونه دي ورته ورسوي. دا د یوې خوا شهره بنده ده، د یوې خوا څخه هلته مشکلات موجود دي. نو موږ پر حکومت غږ کوو چې دوی باید ژر تر ژره لاس په کار کړي. که دوی لاس په کار نه کړي، هلته به بشري ناورین وي، هلته به خلک نه تنها چې د ناامنۍ څخه خپل ژوند د لاس د لوږې څخه، د یخې هوا، د بې سرپناهي څخه، بې دوایي څخه به خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو هیله مو دا ده چې مرستندویه ټولنه، هلمند اداره د استقرار، همغسې چې هلته موسسات کومکي موجود دي، مرکزی اداره دې دوه هغوی اړ کړي تر هغو دې خلکو ته عاجل مرستې ورسوي. او په تجارانو مو غږ دا دی چې دوستانو، دغه وخت دی که کومکونه وکړي، لږ خپل په جیبو لاسونه ووایي، او خپل دغه بې بضاعتو خلکو سره مرستې وکړي. تجاران هم نه دي ملامت په دې وختو کې، خو پیسې هم قحطي ده. اگر چې هغوی یو څه ناڅه مرستې حکومکونه کړي، چې کړي دي، د هغو څه مننه، چې نه دي کړي، د هغو څه هیله کوو چې راژوندي سي، او دې لړۍ سره خپل ځان شامل کړي.
ډیره مننه کوم، ژوند او سلامت اوسه. اغلی نسیمه نیازی و د هلمند خلکو استازي په ولسی جرګه کې د په مرستندوی ټولونو غږ وکړ چې د هلمند له بيځه شو سره د مرستو لړۍ ژر تر ژره پیل کړي، او همدارنګ په دولت هم غږ وکړ چې باید لاس تر زنی کیننی د دې خبره او کومکونه پیل کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
وسم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحبی وایي.
د افغانستان د چرګانو د تولید او پروسس سره سري ټولنه وایي کچیرې له بهره د یخچالي چرګانو او هګیو د وارداتو مخه ونه نیول شي، دغه سکتور به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د دغې ټولنې مطبوعاتي مسؤول وحید رحمان یوسف زینن ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو بې کیفیته موادو د واردېدو له امله کورنیو تولیداتو ته زیان رسیدلی. ښاغلی یوسف زی وایي هیواد ته د بې کیفیته چرګانو او هګیو واردات سبب شوي چې سوداګر په دې برخه کې پانګونې ته زړه ښه نه کړي. د ښاغلي یوسف زی په خبره که څه هم دوی په کراتو یا د ستونزه اړوندو چارواکو سره شریکه کړي، او هغوی هم د هوارولو ډاډ ورکړی، خو تر اوسه دغه ستونزه پر ځای پاتې ده. د افغانستان د چرګانو د تولید او پروسس سراسري ټولنې د معلوماتو پر اساس اوس مهال په هیواد کې د چرګانو ولس ټولنې او یو سلو شپږ شرکتونه موجود دي چې یوازې اتیا سلنه فعالیت کوي. مسؤلین وایي که چیرې له بهره د هګیو او چرګانو د وارداتو مخنیوی وشي ټول شرکتونه بیا ځلي به فعالیت پیل کړي چې له دې لارې به اتیا سلنه اړتیاوې پوره شي. دمګړې نږدې یو میلیارد ډالر د افغانستان د چرګانو د تولید او پروسس په برخه کې لګول شوي دي. د افغانی غالیو او قالینو د ټولنې چارواکي وایي د کورونا ویروس له پراختیا وروسته د قالینو صادرات سلویخ سلنه راکم شوي دي. د دغې ټولنې عمومي مسؤول عبدالقهار خوشخلق نن ازادي راډیو ته وویل چې تیرو کلونو کې دغې ټولنې 3000 متر مربع صادرات لرل، خو اوس دغه صادرات په میاشت کې 1500 څخه تر 2000 متر مربع پورې راټیټ شوي. د ښاغلي خوشخوی په خبره د افغانستان کورني تولیدات تر ډېره له مزار شریف، اقینی، لغمان، کابل او جلال آباد څخه کیږي. د نوموړي په وینا د صادراتو کمښت لامل تر ډېره د کورونا ویروس د خپرېدو مخنیوي له امله لګول شوي بندیزونه دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 85 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1030 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1022 افغانۍ.
ازادي رادیو تاغواګیاست په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 خبرونه کوي. اوس هم یو نړیواله موضوع، د امریکا د متحده ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ چې د کووید 19 ناروغي پر واکسین لیوې مدیرای سیډیر کار کړي خپل آزموینې ځنډولي. د نړۍ د غیستري کمپنۍ په داسې وخت کې د دې ځنډ خبر ورکړی چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې د کرونا وایروس مثبت پیښې په زیاتېدو دي، او نن په برسل کې د 28 غړو هیوادو دا ټولنه د کرونا د مخنیوي په لارو چارو بحث کوي. احمد شیبر دغه موضوع څارلی او جزئیات سره شریکوي.
د درمل جوړولو نامتو کمپنی جانسن اینڈ جانسن د کورونا وایروس پر ضد واکسین کلینیکي آزموینه د دې څېړنې د یو ګډونوال د ناروغۍ له امله په موقتي ډول ځنډولې ده. د دې امریکایي کمپنی کاندید واکسین د نړۍ په کچه د کووېډ 19 پر ضد د واکسین د جوړولو په هڅو کې مهم ځای لري. جانسن اینڈ جانسن په یو بیان کې ویلي دي چې په موقت ډول د کووېډ 19 ناروغۍ د واکسین چارې درولې دي، او حتی درېمه مهمه مرحله هم ځنډول شوې ده، ځکه چې د دوی یو څېړونکی په ناڅرګند ناروغي اخته شوی دی. د کمپنۍ په یو بیان کې چې د دوشنبه په ورځ خپور کړ، زیاته کړه چې دا ډول ځنډ په داسې حالت کې چې په زرګونو کسان پکې برخه اخلي عادي دی. د کمپنۍ د خپل څېړونکي د ناروغي په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. جانسن اینڈ جانسن کمپنۍ تیره میاشت ویلي وو چې له لومړنیو کلینیکي آزموینو ښکاري چې د دوی واکسین د کووېډ 19 ناروغۍ په وړاندې اغېزمن دی. بیا دې کمپنۍ پر 6000 کسانو آزموینې پیل کړې چې تمه ده نتیجه یې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې راووزي. د کورونا واکسین اړتیا ورځ تر بلې په زیاتېدو ده، او په نړۍ کې په هغو سیمو کې چې د بندیزونو او ټولبند له امله د دې ناروغۍ مخه یو څه په تیرو میاشتو کې نیول شوې وه بېرته دې ناروغۍ ورمخه کړې ده. چین چې د کورونا وایروس خپرېدو مرکز دی، د کووېډ 19 ناروغۍ پکې په بېساري ډول کمې شوې وې، خو د دوشنبه په ورځ د چین په ختیځ کې د قینګداو په ښار کې د 1290 پیښو راپور ورکړل شو، او اوس چینایي چارواکو امر کړی دی چې د دې ښار د ټولو 9 میلیونه استوګنو د کورونا وایروس معاینه دې وشي. په اروپایي هیوادو کې هم د کووېډ 19 ناروغۍ پیښې په وروستیو څو اونیو کې زیاتې شوې دي، او اوس دا پیښې په 24 ساعتونو کې تر 1 لک مثبتو پیښو اوښتې دي. تمه ده چې نن اروپایي ټولنه موافقه وکړي چې داسې سیستم رامنځته کړي څو هیوادونه د موټرو پر مخ لارې داسې بندې نه کړي لکه د مارچ په میاشت کې چې د کورونا د خپرېدو په لومړي وخت کې بندې کړې وې. دا هیوادونه غواړي چې ترافیک سیستم د شین څراغ، نارنجي څراغ او سره څراغ په حساب وویشي چې د سره څراغ موټر د هغو ځایونو وي چې هلته کورونا وایروس لږ ډېر خپور شوی، او نارنجي هغه ځای چې هلته کورونا وایروس لږ کم وي، او زرغون څراغ د هغو سیمو د موټرو وي چې هلته د کورونا وایروس پیښې نه وي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د یو شمېر اوریدونکو غږونه تاسو ته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
زه زه ګران زرګی د روزګان ولایت د جلاوت ولسوالۍ ته خبره کوم. محترمه د واجی ویان وایي چې 1500 کور د ځای سوی دي. محترم ته زه وایم چې دا 1500 کور نه دي، دا 2500 کور دي چې د دوو لونډیانې دي، یوه لوړ لونډیانه یوه کښته لونډیانه چې راغلي دي. په دغه دښتو کې پر یو باوري باندې 10 کور شل کور 15 کور لکه سوی چې فقط اوبه یې هم په قیمت دي. نو دا خلک یوه هفته کېږي، دوه هفته کېږي چې دا خلک راختلي دي په وچه ډوډۍ، په یوه ګوړه ډوډۍ، په وچ سوسکه نه دي ماړه، د خپل په یوه جوړه کتڼۍ کالوي کې راوتلي دي. نو زه دغه ته هیله کوم د طالبانو ورونو څخه او د حکومت څخه چې دغه د لونډیانې کلي پرېږدي، دا جواري ماش ټول شان یې وچ سوله وګړي ده. دا پیغام ته خپور کړئ او ژر ته ژر خپور کړئ چې دغه لوړ چارواکي واوري او طالبان یې واوري. وسلام.
زه د هلمند ولایت څخه ستاسو سره د ټلیفون په اړیکه کې یم. ورو د قربان څنګه نن محمد نبیری غټ موټر چلر څنګه وم. نو د فرا سره روان یو، د فرا لار مون بند ده، د سر کې طالبان بند کړي، پر بل سر دولت خل دي بند کړي. د ورو د قربان څنګه ورو ته ول وزر مزاری موټر کې شور او مست دالار علاقه مو دابار مسلمان پر کوم بوجو یو دې راتو لاس دې ابلی وخت قرارداد څخه اجازه واخیږي. توار لو غیره ټول چې څلور سي منشتران راوي. نو بیا هم 15 منشتران ولرل غي و چې سره بیا په سیوا خسرو دې لاس ما دا لږ څه چارو کو صدا غوښتل چې ورور زموږ غمو خوري پر هر پوسټ باندې په دلارام کې، په ګریش ولسوالۍ کې، په هلمند کې، تر کندهار پورې چې هر پوسټ د پراخ چرواځي د بازار په خلو کې پوسټ د دولت ولسوالۍ ګرځ ورجنګي د ولایت ورجنګي دی. د پراخ چرواځي زرزر افغاني غواړي زموږ څخه خدای تمنه سلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت 12:30 شوی. صالح محمد صالح با لند خبرونه وای.
په هرات ولایت کې پلسګونو صرافانو د تشتونو د پیښو د زیاتیدو په اعتراض کې کاری اعتصاب پیل کړ. د صرافانو ټولنې مشر بهاودین رحیمی ازادي رادیو ته وویل دا اقدام یې د یو صرف اسماعیل محمدی د اختطاف په عکس العمل کې وکړ. په پکتیا ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یو قومي مشر په ګډون درې تنه وژلې دي. د دې ولایت امنیه قمندانۍ سرپرست ازادي رادیو ته وویل چې دغه پیښه تیرش په هغه وخت وسوه چې وسلوالو د میرزکی ولسوالۍ په یوه کلي کې د عامو خلکو پر کورونو بریدونه وکړل. د پیښې د انګیزې په اړه څه نه دي ویل سوي. شاهین قلو اردو په فاریاب کې په یوه هوایي حمله کې د اوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د چین د ختیز اشار چنګداو چارواکي پم کې لري چې د دې اونۍ تر پایه ټول 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس لپاره معاینه کړي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې په تیرو نږدې 2 میاشتو کې په دغه ښار کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 209 پیښو راپور ورکول سو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کووید 19 ناروغۍ له اخته کېدو وروسته پرون د اول وار لپاره خپل انتخاباتي کمپاین ته راستون سو او د فلوریدا په سانفورد ښار کې د کمپاین په غونډه کې ګډون وکړ. د درمل جوړولو نامتو کمپنۍ جانسن ان جانسن د کورونا وایرس پر ضد د واکسین کلینیکي ازموینه د دې څېړنې د یو ګډونوال د نامعلومي ناروغۍ له کبله په موقتی ډول ځنډولې ده. او د هندستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن سن رایزر حیدرآباد او چینای سوپر کینګز لوبډلې په خپلو کې مسابقه کوي. د دوبی د کرکټ په نړیوال میدان کې به دغه مسابقه نن ماښام د افغانستان پر وخت 6:30 پیل سي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورزو روزګان ته، په روزګان کې په دې وروستیو کې بڼوالانو د زردالو یا شکرپاری د نیالګیو کېنولو ته مخه کړې. بڼوال وایي شکرپاری یا زردالو باغونه د کوکنارو یو ښه بدیل کېدای شي. دې ولایت کې د کرنې او مالدارۍ چارواکي وایي د زردالو د رواجولو لپاره د 15 کلنې طرحې عملي کول پیل کړي. شریف الله شرافت راپور جوړ کړی.
دلته په روزګان کې کروندګر وایي ترینزور او کنزول وروسته په لومړي ځل د شکرپاری د باغونو جوړولو ښه پایله ورکړې او د کوکنار یو ښه بدیل کېدای شي. محمد شفیق د ترینکوټ شار اړوند سرچې خلوص سیمه کې په خپل تازه جوړ کړي باغ کې کار کوي. نموړي چې دلته ډیر شجری بزمکه لري وایي په خوای کوکنار کرل، خو اوس پر ټوله ځمکه یې د شکرپاری باغ جوړ کړي او پایله یې تر کوکنارو ښه ده. محمد شفیق راته وویل چې له دې باغ یې سږ کال ډیر خرواره شکرپاره او یا هم کشته اخیستې ده.
دې باغ څخه موږ ډیر خوشحاله یو. د دې مصرف لږ دی ګټه ډیره ده، لکه د نالار صدرک مصرف یې لږ دی ګټه ډیره ده. موږ غواړو چې د خپل کورنۍ د پاره ښه ګټه وکړو او دینی چې لسی کوته راوړو شلې مصرفو.
محمد شفیق وای په ټولو روزګان کې لومړنی بزګر دی و چې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کار پر ځای د شکرپاری باغداری پیل کړ. د نموړي په وینا یو شمېر نورو کروندګرو هم د ده کار د ښې پایلې ته په کتو د کوکنارو پر ځای د شکرپاری یا کښتې باغونه جوړ کړل. په اروزګان ولایت کې د کرنې او مالداری رئیس وایي چې دې ولایت کې د شکرپارې باغونو د کوکنارو د یو بدیل په توګه ښه حاصل ورکړي. د دې ادارې د رئیس احمد شاه خیری په وینا چې د شکرپارې د باغونو د ترویج لپاره د مرکزي دولت لخوا د یوې تایید سوي 15 کلنې طرحې په پلي کولو بوخت دي. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری رئیس دغه راز زیاته کړه چې دوی پلان لري په راتلونکو 4 کلونو کې د شکرپارې 340 نور باغونه هم جوړ کړي.
د دغه بڼوالو لپاره ټریننګونه هم ورکوي ترڅو دوی وکولای شي چې هغه خپل باغونه په ښه شکل وروزي. زراعتي وسایل شامل وو او 200 سلپر خونه یا د سلپر هاوس چې ورته وایي دغه به جوړیږي په مختلفو بڼوالو ته طرحه کې یوه د پروسس او بسته بندۍ فابریکه شامله ده چې هغه به په د راتلونکي کالونو کې انشاءالله جوړیږي.
درې دیرش کلن رحیم الله یو له هغه کروندګرو څخه دی چې د دولت د همدې طرحې په مرسته تازه په خپل 15 جریبه ځمکه کې د شکرپارې باغ جوړ کړی.
دا زراعت نه لاندې خپل ما څه سول دی تر کړه ته وصول چې دا شپږ په څلور کې پکې دی او دا پنځه مورز به وبیا بل سم مورز وړاندې خو نو وبنه ول ته مخ خدا د شتیم ځکه وځ دا برمې دی په سر کې برمه ده او بیږي په خوانو بیادل یدا خپل دروازه نه دی معلوم چې ډیر بس خبر نشي نو تاریخ اوس به په قیمت نه خرڅيږي. مې باغات خو غټل لري دا بوټي جلا غټه ده کوم مې आवाज کوي هغه جلا غټه ده
څنګه خواندي
مست کسمه دای ستري په لاسه. دا پترینکوټ شار کې د وچو میوه مارکیټ دی. دلته د یو کنداري مان شکرپاری یا کښتي به یو ثواب قانی ده. د وچ میوه دکاندار غولی راتویل د ورزګان شکرپاره ښه کیفیت رنګ او خوند لري او په نورو شهرونو کې هم خوشوونکي زیات دي. خو ورزګان ته د غزیدلو لارو تړل کېدو د دې ولایت کروندګر هم زیانمن کړی دي. د محمد شفیق په څیر هغه کروندګر چې ورزګان کې د کښتې باغداری کوي وایي د لارو تړل کېدو یې د حاصلاتو بې راټیټ کړي او که ورزګان ته تللې لارې پرانیستل سي نو د دې ولایت حاصلات به په ملي او نړیواله کچه د وچ میوه بازار ومومي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
25 دقیقې.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت ته کړې
نجات هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، تاسو 25 دقیقې اونیز بحث اوري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته پر امریکایي عسکرو د طالبانو بریدونه صفر ته راکته شوی او د فبروري له 9 نیټې وروسته هیڅ امریکایي عسکر یا مامور په افغانستان کې نه دی وژل شوی. خو له همدې نیټې را په دې خوا پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه زیات شوی او د مرژوبلې شمیره هم پورته تللې. یوازې دومره نه بلکې د ملکي وګړو د مرژوبلې په اړه هم د تلفاتو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ 13-2 اونیو کې نږدې سلطنه ملکي وګړي ویل شی ویول 200 زیات ټپیان دي. په دوه کې هم د افغان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی او طالبانو ترمنځ خبري په ټپه ولاړ دي او ترخواي پر هغه بدلو لار هوکړه نه ده شوی کوم چې د افغان دولت مرکچ پلاوی طالبانو ته سپارلې دي. اصلي پښتنه پر افغانانو د جګړې شدت په کومه معنی د بشري حقوقو د بنسټونو پر اساس د سولې د خبرو پر مهال جګړه مجاز ده. نن پر همدې موضوعاتو خپل ملمنو سره بحث او خبري کوو. اسره ملمنه نظامی کارپو عبدالباری عارف صاحب او د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړی عزیز احمد تسلسل ده. زه امید زهیر مالی زبا پښتنه مو سره وکم لته عارف صاحب چې پر افغانانو د سولې د روانو مذاکراتو سره سره د جګړې شدت او یا په دې ډول د جګړې تحمیل په کومه معنی؟
زه فکر کوم چې جګړه تحمیلی ده، ځکه تحمیلی ګڼل کېږي چې منطقي اساس نه لري. په دې معنی چې په دوحه کې تړون لاسلیک شو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ په هغه کې ډېر مسائل واضح دي. کوم مناقشه چې اوس د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحا کې رامنځته شوې ده داسې منطقي اساس نه لري، داسې بریښي لکه یو حالت د فشار چې وي، کوم قدرت چې فشار غواړي چې د مذاکراتو په جریان کې وارد کړي. منطقي اساس ځکه نه لري چې اوس هغوی وایي چې باید بنسټ یا اساس د امریکا او د طالبانو د دوحې توافقات وي. دلته بالکل وضاحت شته، ولې پر وضاحتو باندې سترګې پټې سي؟ دغه 15,000 کسه چې خوشي سوله دغه بندیان په کوم اساس خوشي سوله؟ یعنی دغه اوس اشرف غني و دغه ته تلیفون وکړي و ملای بتولات چې دادی دا 15,000 زه در خوشي کوم، خو د یو تړون پر اساس خوشي سوله. دغه چې په دوحه کې دوی راټول شوي چې دغه هیئت مذاکراتي چې په ډېرو ناندریو د افغانستان له خوا څخه وټاکل شو ورولېږل شو، دغه پر کوم بنسټ باندې؟
هر څه دغلته یو پښتنه له خلکو سره شاید دارا ولاړ شي که توافق د سولې د امریکا او طالب ترمنځ شو، هغه یې فائدہ هم وکټله. دغه د هیڅ ماموري له 9 فبراير را په دی خوانه ورل شوی نه هم عسكر دلته ټپیا زخمی شوی دی. امان دیخنه بر دی باندې دا کچیرته دغه جګړه په هم دی ډول باندې روانه ووسی، د سولې روانو مذاکرات اوس خا د افغانستان د یو جګړه سپلی سیمه اوسیدونکو څو اخلي چې دا څولا چې دا خبرې چکیږي د دل لپاره څه شي دی؟
دا زه فکر کوم چې اول خو باید دا درته وایي چې سوله یا اوربان یا اورکم په لومړ کې داسې اشد ضرورت دی او د افغانستان د ولس غوښتنه ده چې تر هغه لومړیتوب بل څه نه لري، دې کې شک نشته. خو دلته ځینې ملاحظات موجود دي، زه داسې لنډ مثال درته راغم. دغه نګور نه کارباغ دا دي اوس جګړه دوام لري، ګور دوله ساعته سره کښېنستله، توافق د اوربند سره وکړي، اما چې دغه د سره لاړ سره څو ساعته کښېنه بیا توافق نقصي بیا یو بل سره ولي. دا ولې؟ دا ځکه چې اساس توافق پوخ نه و، اساس د اوربند پوخ نه و، حل د منازعې پکښې کې نه و. نو ځکه اړین ده چې هلته ژر تر ژره هغه موضوعات چې حل دي حل شي. یو او بل، تاسو ماهیت ته د موضوع یا عمق ته د موضوع نظر واچوي، خبره په چې دا توافق اساس وي یا نه وي دا پر څه ده؟ هیڅ نور د خلکو په تشویش کې اچول ضرورت نشته، ټول خبره د حکومت پر تشکیل ده.
ارے صاحب، په داسې حال کې چې د سولې د مذاکراتو د پایل سره سم هیلې را پیدا وي چې شاید یوې هوکړې ته سره افغانان ورسیږي، خو د جګړې دغه شدت د دواړو لخوا نه، که یو اړخو طالبان هم د افغانستان حکومت ملامتي چې دوی غواړي نظامی پوستي جوړي کړي یا هوایي بریدونه کوي، او حکومت هم طالبان ملامتي چې دوی تاوتریخوالی زیات کړي، جګړه زیاتوي. هدف له دغه جګړې د شدت د زیاتوالي نه څه شی دی؟ په میز کې لاس بره یا د غوښه برخه په لاس راوړل چې هلته قربانیان بیا ملکیان دي؟
یقین دی جنگ خو د پخوا څخه دوام درلودي او فشار بل څه نه لري، هغه دا چې خپلې خواستې یا خپلې غوښتنې په مقابل طرف باندې منل دي، ځکه دا بنبست یې بولو یا توقف ته مذاکرات یې بولو، دغه نوکې اوږد شو او دا که نور هم اوږد شي تر دې به نورې ناخوالې هم رامنځته کړي. خو په مجموع کې هم داسې فکر کېږي، یو اټکل دا دی چې امریکا سبق شوی ده چې دغه جګړه تشدید شي، ځکه دغه د هغوی فشار دی چې واردوي د افغانستان د حکومت پر طریق باندې چې کولای شي هغه توافق اساس نه شي، ځکه چې هلته اسلامي حکومت ته اشاره شوې ده. د امریکا هیله به دا وي احتمالا چې دغه موضوع دلته د یو فشار په نتیجه کې حل کړل شي، ځکه اوس دا موضوع را مخته کړی ده. که څه هم ډېر مهمه زه نه ګڼم، دوهنه چې مهم نه ده، باید دا موضوع اخر ته واچول شي، دوی مذاکرات شر پیل کړي، اجنډا ته ولاړ شي تر څو د اور بند غمه وخوړل شي. او هیله د طالبانو څخه دا ده چې که اور بند نه وي اقلا اور کم اوسي په دا جریان کې د خبرو تر څو زمینه برابر شي او دا د ولس هیله مندي د خاور سره خاورې دي.
ډیر مننه عارف صاحب، ان شاء الله بیا هم تاسو ته راګرځم. تسل صاحب هم را سره د ټلیفون په کر خواندي وصل شوی دی. تسل صاحب خراغلاس، او په تاسو حال کې چې د ملکیانو او د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې شدت دوام پیدا کړي، تاسو د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشري کوي، د خلکو اندېښنې د ملکی مرګ ژوبلی او د جګړې له شدت څخه څه دي؟ خلق د روانو مذاکرات اوس خیا هم وړاندې خود پیل پاړه مام ویل چې لګه هیله وا اوس چې دغه سي جګړه شدت تخلي خلق لسه شویریږي چې اوربند خو مبادله چې اوربند خو بنې کیږي غني د یو امتیاز تر لاسه کولو د پاره لا ډیر وینې توي شي او لا هم د قدرت خپلولو د پاره ملکیان قرباني ورکړي.
د امتیاز خبره اوس تل ده چې امریکانو د طالبان ترمیان سولې تړون لاسلیک شو، هلته امتیازات وویشل شول، هلته یو هلته هغه لویې فیصلې چې کېدلې هغه د امریکانو د طالبان ترمیان دي چې هغه وشو. په داخلي کچه باندې د جګړې شدت، جګړې ته شدت ورکول او د امتیاز خپلول دا زه فکر کوم دا ما ته خپله ډېره منطقي خبره نه ښکاري. زه فکر کوم چې دلته به یوازې مطلقاً دی و اړخ پر طرفه کولی هغه به یاد وسلول طالبان یو یاد حکومت هر لورې چې جګړې ته شدت ورکړي د دې دا معنا چې دا فعلي سیستم، فعلي نظام یا فعلي د حکومت سره کسان چې راپرات دي د هغې لرې کول دي. یعنی که جګړه دغسې شدت ومومي زه مطمئن یم چې خلک به راپاسي، یا به د حکومت په وړاندې بغاوت وکړي، یا به هم د وسلول طالبان په وړاندې جب ورته وایي چې طالبانو رهبري دي تغییر شي، یا ورته وایي چې د حکومت رهبري دي تغییر شي، چې بله لار نشته. امتیازات خو دوی خپل کړل، امتیازات خو دوی هغه دې خبرې سره کوي، بل د میز په سر باندې یعنې دومره لوی مسلې نه دي پاتې. د وخت مسله ده، طالبان وایي چې حکومت کې داخل شي، حکومت ورته وایي چې راشه د سولې کې هغه شی دی چې هغه د ولس لپاره د قبول وړ وي، او ته راتلی شي د ډیموکراتیک نظام له دلاری راتلی شي نظام ته فایده راولي. تل څه چې پر کوم دلیل کې خبره ده نه،
صحیح ډیره مننه تاسو صاحب، ان شاء الله بیا تر بیا هم درته راګرځم. عارف صاحب، یوه برخه تل د جګړې د پایل، البته د سولې د خبرو د پایل نه وړاندې د ښه نیت په خاطر باندې چې کیږي، هر چیرې چې قتل شوی دی هغه اوربند دی، دلته ولې اوربند ته غاړه نه کې خودل کیږي؟ آیا له پوځي او نظامي اړخه دا خپل برلاسي ګڼل کیږي، یا د ماتې او یا هم زیان فکر پکې دی؟ ځکه که څنګه
یقیني خبره ده چې اوربند نه کول څو جهات لري. لومړی خدا چې نړیوال اصول دي د ټول دنیا کې چې جنگونه پیښ شوي دي، اوربند دوامدار او قائم د موضوعاتو د حل په پایله کې رامنځته کیږي. دا او موقتي اوربندونه سته د دې لپاره چې مذاکراتو ته فضا شه، مسایدي کېدای شي چې موقتي اوربندونه یا اور کم وسي، خو دا چې په دې کې هم شک نشته چې افغانستان زما په اند البته د لومړي ورځې څخه په دوحه کې په ډېر کمزوري موقف باندې تبارز کړی دي. د اولي ورځې څخه چې دوحې ته تللې دي، د اوربند نارې ویلې، اوربند سره وکړي، کله اروپا ته نارې ویلې، کله امریکا ته، دا په خپل د طالبانو ته مورال ورکړي. یو او بل طالبان بیا داسې فکر کوي سربېره په دې چې د یو فشار په حیث د جګړې څخه ګټه اخلي، داسې فکر کوي چې دغه د حکومت ډېرې نارې اوربان په حقل دوی مولفتی و مغلوبیدو تا نیشتی کردی، نو ځکه نور هم دوی واحد سیجی که پا آقا خپل نظامی تا حرکاتو که شداد رامانز بکی.
او کچیر طبیعت د اوربند نه کول د جګړې همداسې دوام ووسی، او دلته بیا د اصول دغه مذاکرات هم هغه پټه په وتلي حالت کې ووسی، فکر نه کوي بل لوري هم شاید دا فکر وکړي چې اصلا دا مذاکرات د بریا لور ته نه درومي، او که د قوت او جګړې لاله ووسی دوی هم جګړې ته شدت ورکړي، بلاخره هغه جوړ شوی فرصت له منځه لاړ شي؟
ډېر عجب ټکی ته دې اشاره وکړه. ما په خوا هم د ټولو سره د شمچات سره په مرکو کې ویلي دغه مذاکراتو ته شروع وړاندې چې که افغانان یوازې سره پرېښول شي چې تاسې توافق ته ورسېږي، دا ممکنه نه ده. داسې نه چې په کال ممکنه نه ده، بیخي ممکنه نه ده. او د دې خبرې ثبوت د بن مذاکرات دي. د بن مذاکرات هم دغسې د ستونزو سره په شدت باندې مواجه کېدل، اما دا چې ملل متحد او په خاصه توګه امریکا مستقیم په هغه کې دخالت درلودي، بالاخره که د فشار په نتیجه کې وه، که هر څه وه، یو څه رامنځته شول. اوس هم زه په دې عقیده یم که موږ دې ته منتظر یو چې دغه هیئت چې تللی دي د افغانستان څخه، او هغه هیئت ته طالبانو چې هلته ناست دي، دوی به بالاخره توافق ته ورسېږي. زما په اند دا خبر ناشونی ښکاري. ما امیدواري هم کله چې ډاکټر صاحب اشرف غني ولاړې دوحې ته، او هلته بیا خلیلزاد هم راغلی و، ځینې امریکایي استازي هم، زما هیله مندي په هغه وخت کې لا دا وه چې اوس په هر شکل چې دوی لازم بولي یا دوی ته معلومیږي، باید پر مذاکراتو فشار وارد شي، او د فشار په نتیجه کې خچسیر د مذاکراتو و اصلي لوري ته واړول شي. اوس هم په دغه عقیده یم چې تر څو چې فشار او نورې، زه داسې اول ما ته دا سوال پیدا دي چې د امریکا ویلې ځان داسې نمایشي بې طرفه ښکاره کړي چې دا بین الافغاني مذاکرات چې زه مداخله نه کوم، خو د افغانستان په قضیه کې د شروع څخه دا 19 کال تر اوسه پورې مستقیم او لومړی رول د امریکا دی. نو هم یو تظاهر دی چې دا بین الافغانی مذاکرات په حقیقت کې که عمق ته د قضیې متوجه شي، دا مذاکرات باید درې اړخیزه وای، یعنی امریکا مستقیم باید په دغه مذاکراتو کې ناست وای. د افغانستان جګړه د امریکا د خوا څخه تمویل کیږي، د افغانستان اقتصاد د امریکا د خوا څخه تمویل کیږي، جګړه د لومړي ورځې څخه امریکا شروع کړې ده په افغانستان کې، په لحاظ اخلاق قدم ختم د جګړې دوی مسؤلیت کړل کېږي او دوی دا کار کولای شي. اما زه په دې ان یم چې ظاهرا د افغانستان د حکومت د تعلیق موضوع چې نه توافق ته نه سره رسېږي مهراته، ولې په حقیقت کې د امریکا فشارونه پر طالب په دې منظور دي چې اصلاحات نور په خپل امضا سو تړون کراولي. هغه چالتي اشاره ورته کړې ده نویاته د حکومت.
ډیره مننه نارس صاحب، ان شاء الله بیا ته بیا تاسو راګرځم. تسل صاحب، اوس د بشري حقوقو هغه د بنسټونو پر اساس باندې او کله کله هم هغه معیارونو ته چې سړی د سولې پام وکي، یو نظر اوربن مسله تر مطرح کیږي د خنیت باور جوړولو په خاطر باندې او د نورو اساسونو لمخې هم. خو آیا د سولې د مذاکراتو پر مهال باندې جګړې شدت او بیا په داسې یو کچ باندې دا مجاز دی؟
زه فکر کوم چې اگر خونه چې دواړه په سولې مذاکرات سره ناست دي، خصوصا وسلوال طالبان، هغوی په ځکه اوربند سغاړه نه دي چې اوس فعلا حکومت روان دی یا کمزور دی او افغانستان ولس مشر فراست دی، نو ما ته دا فکر ولر شوی چې ګنې دته به وسوال طالبان د اوربند د اعلان خبره نه کوي چې وایي دا اعلان وکړو بیا خو هر څه به روان وي، دا خبرې به غځوي، حکومت به کله یوه مسله جدي نیسي او کله به یوه مسله ډېره اسانه نیسي. نو په همدې خاطر باندې به تر هغه وخته پورې دا ټول مذاکرات روان وي تر څو چې د دې حکومت جگڑا پوری خپل کړی دی چې دواړه قوتونه مساوي برخورد کوي، ځکه زموږ د تیارو امکانات په استخباراتي نظارت امکانات دا اوس کم شوي دي. اوس تاسو په ولایتونو کې وګورئ، په ولایتونو کې بل مهم فکت دا دی چې د ولس هغه اعتبار کم شوی دی او ولس په ډېر اسانۍ باندې هر هغه ډلې ته چې هغه د حکومت
هر سیمی تزی هر اړخ تزی دوی وی چې اوربند وشي، بیا نو مقابل لوري ول اوربند نه منی او کازا کدلته یو مسله د ناراضیتی وی چې تاسو ورته اشاره وکړه، خو اصل غوښتنه خو بیا هم اوربند ول هغه بیا نه منل کیږي.
یعنی اوربند اولو کې موږ هم دا نظر و چې اوربند دی وشي، بیا د سولې خبرې پیل شي. د سولې خبرې پیل شولې، وخت وخت دوام وکړ، نو ما په نظر بیرته هغه اجنډا چې کومه پرته وه هغې ته کېدای شي تاخیر ورکړل شوی وي، ځکه په اوربند کې یو اړخ چې سړی یاد کړي د جګړې اړخ هغه ګټه نه کوي. درسته ده چې د لوی ولس به ګټي، د افغانانو به ګټي، نو دوی به هم د افغانانو د ګټې لپاره باید دا کار کړی وای، خو په لویه کې کوم هغه هدف چې دوی لري د هغې لاسته راوړلو لپاره به ما په نظر د اوربان کول دوی ته مناسب نه ښکاري. په دې خاطر باندې جګړې ته شدت ورکړی دی، هغه د سولې د خبرو دغه پړاو چې دوی د اس زر سر ته ورسېږي یو بل اړخ پکې راپورته شي چې هغه باید چېرته بیا دوه مداخله یا به هم پاکستان او یا هم د روسیې مداخله یې کوي به راوړاندې شي. په دې سره موږ بیرته ډېر زیات تاوان کوو، ځکه هلته وخت دی د امریکا د انتخابات را رسېږي. د امریکا انتخابات چې راورسېدل چې هغه خلاص شول، بیا موږ د دې وطن
افغانستان حکومت او هم د طالبانو څه شي کېدای شي.
بله مسئولیتونو خو ورکړم او دوار ته په ډیر شدت باندې متوجه دي. خو متاسفانه په تیرو 30 کالو کې د جګړو په جریان کې د افغانانو او عام ولس و خیر او شر ته چا ډېر پاملرنه نه ده کړې، فقط قوت او زور معیار د قضاوت زیاتلی دي. خو په داسې پلانډه کې به په اخره کې یو بل درته ووایم، هغه دا چې دا د هلمند جګړه او شدت یې د دوه د مذاکراتو د التوا عکس العمل دی زما په اند.
ډیر مننه عارف صاحب. او تسل صاحب که همدا پښتنه لتا سم زو پښتنه د دې په خاطر چې باور جوړ شي او مسولیتونه دواړه لوري درکې دغه فرصت څخه د ګټې لپاره سو شي.
دې سره د دې وړاندې کوم حکومت څرنګه ډول تاسو کې د ځای خاطر وګوري او په تاسو فرصت سره بیرې مخونه لوبي مکه افتای مکه په راتلون کې میاش کې دې یوې نه هي فیصلې سره ونرسته د ترانه هم نو دا دې په دغه وخت کې اعتبار جوړولو په خاطر باندې دی کولای شي چې دا اوس چې کومه مسله د میز په سر باندې دواړو لورو ترمنځ پرته ده په دې باندې توافق سره وکړي. که بېخي یعنی زما ته خو دا هم مهمه ده، یعنی که زما یو د ولایت د کوم ولایتونو برخې د هغې پرېښودلي وسله وال طالبان ته هم دوایم ووځي
تمنا خغلی عزیز احمد تسل صاحب او همدا ډول عبدالباری عارف صاحب چې خبرونه کې مراسله ګډونو کړ. درنو اوریدونکو له تاسو هم مننه. الله مو ملشه.